په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوې دي. په روانه خبري غړې کې مو زه احمد الله کوربه يم. سلامونه او نیکی هیلې می قبول کړئ. په روانه یو ساعت خبرونه کې به په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناستې، په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات، او پاکستان کې جنوري 13 نه د سکولونو بیا پرانستلو ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز رپورټونه به هم واوري. خو د هر څه اول د دې ساعت خبرونه چې نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
خبرونو سرټکی، په کوټه کې هزارګان نن په دریم ورځ هم په احتجاج دي. په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو لنن نه پیلېږي، او برتانیا د کورونا وایرس مخنیوي لپاره نوې ټولبند اعلان کړ. د خبرونو تفصیل، د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارکانو احتجاجي پرلت نن په دریم ورځ هم روان دی. بیګا د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید د پرلت ختمولو لپاره مذاکراتو ته ورغلی و، خو احتجاج کوونکو یې خبره ونه منله. پرلتوالو ورته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان دې په خپله هلته ورشي. د جنوري د دویمې او درېمې نیټې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو یولس کان کیندونکي ووژل او څلورې ټپیان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه غندلې، ویلي دي چې په دغو کې 9 تن افغان وګړي دي، خو د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 3 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په کوټه کې د افغانستان قونسلګرۍ او په اسلام آباد کې افغان سفارت ته دنده سپارلې چې د قربانیانو له کورنیو سره هر ډول مرسته وکړي. داعش وسلوالې ډلې د دې وژنو ذمہواري منلې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 1920 نور کیسونه مخته راغلي، او د کووېډ 19 ناروغۍ نه 950 نور مړه شوي دي. د سرکاري ویبپاڼې د معلوماتو له مخې له دې سره په ټول ملک کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمېره 4,90,406 ته رسېدلې، او ټول ټال 10,409 کسان مړه شوي دي. بل پلو 90% نه زیات ناروغان ترې بیرته ښه شوي هم دي. پاکستان کې دا مهال د کورونا وایرس مخنیوي لپاره سمارټ لاکډاون لګیدلې، او حکومت بار بار له خلکو د احتیاط کولو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په سند صوبه کې مخته راغلي، خو تر ټولو زیات کسان په پنجاب کې مړه کړي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې مرکچی پلاوی نن د سولې د دوهم پړاو خبرو د پیلېدو په هدف قطر ته روان شو. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن سهار مشال لډیو ته ویل چې تیره شپه د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې مرکچی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړی توبونه په ډاګه کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا مشال لډیو ته ویل چې دوی خبرو ته تیار دي، او ایجنډا به په شریکه غوره کړي. دواړو غاړو چې کله د دسمبر په 12 د دمې اعلان کړی، نو ویلي وو چې دا خبرې تر به د جنوري پر 5 بیا پیلېږي. دا بین الافغاني خبرې د تیر کال د سپتمبر پر 12 پیل شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي تمه لري چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې به محسوس پرمختګ وشي. نوموړي پرون پر ټویټر ولیکل، دواړه خواوې باید د سولې او اوربند لپاره کار وکړي. برتانیا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دریم ټولبند ته داخله شوې. په عین وخت کې په هغه هیواد کې د واکسینو د ویش لړۍ له ستونزو سره مخامخ ده. هلته اټکل کېږي چې جرمني هم سرلننه روان ټولبند وغځوي. په برتانیا او جرمني کې هم د نړۍ د نورو سیمو په څیر د کورونا وایرس د پیښو او کووېډ 19 څخه د مړینو شمېرې په زیاتېدو دي. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن د ټولبند د اعلانولو پر مهال وویل د ټولبند اوسنۍ لړۍ به لږ تر لږه د فبروري تر نیمایي پورې دوام وکړي. نوموړي دا هم ویل چې د هغوی روغتونونه د کووېډ 19 ناروغانو له وجې له هر بل وخت څخه زیات تر فشار لاندې دي. په برتانیا کې وار له مخې د کرسمس او نوي کال پر مهال سخت بندیزونه اعلان شوي. تمه ده چې نن د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل او د ایالتونو د مشرانو ترمنځ تر غونډې وروسته به هلته هم د برتانیې په شان ټولبان اعلان شي. د امریکا د پلازمینې واشنگټن ډی سي خروال د ملي ګارډ په نامه ځواک پر داسې مهال د امنیت ساتنې لپاره تیار کړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو نن او سبا په دې ښار کې د لاریون تابع کړی دی. دې ځواک په یو بیان کې ویلي چې د دوی تر 300 زیات عسکر به د ګڼې ګوڼې سنبالولو او ژغورلو لپاره ولاړ وي. دا په داسې وخت کې ده چې تمه ده کانګرس د جنوري په 6 د منتخب ولسمشر جو بایډن د بریا پخلي لپاره رای واچوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان په ولسمشریزو ټاکنو کې د پراخو درغلیو په اړه د هغه د بیا اساس ادعاو په حق کې لاریون کوي. خبرونه پای.
خبرونه مده مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په بلوچستان کې د یولس کان کنندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري.
آپ فرما رہے ہیں کہ کمیٹی بنا کے عمران خان صاحب سے جا کے ہم ملاقات کریں، کیا ہی بہتر ہو کہ وہ خود یہاں تشریف لائیں.
په یو رپورٹ کې ویل شوی په 2006 کال کې په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوی دي. شنون کې وایي
طالبانو برخلاف چې کوم عملیات دی تاوی کړی وي هغه بالکل ناکام دي، او دا څومره کاروایانی چې کیږي نو هغه د ذمہواری مخ دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره با په بودیجه کې هیڅ کمی نه راځي. د پاکستان حکومت له جنوري 13 په ټول ملک کې د سکولونو بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر یې په اړه وایي
منګا دا یو ایکسپیکټیشن کولو چې خدا نه حساس نه چې دوی د چټیانې زیاتې دي، نو په دغه لحاظ سره خدا ډېره ښه فیصله ده چې یو امید پیدا شو چې د ماشومانو تعلیمي سال به ضایع نه شي.
او سوداګر وایي په غلام خان بندر ورته تجارت لپاره اسانتیاوې نه دي برابرې کړې شوي. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړي رپورت طرف ته. د بلوچستان په مچ سیمه کې د ایولس کان کنندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري. پر لتوال له حکومت د سیموارو کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت ټینګولو او په ځانګړي توګه د هزارګانو د خوندیتوب غوښتنه کوي. صوبایي حکومت او ځایي انتظامیه چارواکو له دوی سره د خبرو هڅه کړې خو بریالي شوي نه دي. دا له هغه وروسته ده چې د جنوري په 2 او 3 نیټې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو ایولس کنکنندونکو وژل او څلور یې ټپیان کړل. داعش وسلوالې ډلې د دې وژنو ذمواري منلې ده. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ پر غربي بای پاس سړک باندې نن درېمه ورځ هم د هزاره قبیلې له لوري نه یوازې پر لت روان دی، بلکې دوی د احتجاج په توګه د هغه لسو کان کیندونکو مړي هم و خاورو ته نه دي سپارلي، کوم چې د اوتې اتوار په منځنۍ شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې د وسلوالو کسانو له لوري وژل شوي وو. د پر لت د ختمولو لپاره د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزي وزیر شیخ رشید تېره شپه و کوټ ته راغلی او د پر لت د برقوالو سره ملاقات وکړي، کوم چې د ناکامۍ سره مخ شو. د خبرو سو خبر اعلان ته په خپل وینا کې وفاقي وزیر داخله شیخ رشید اول چې حکومت به نه یوازې په پیښه کې تورن کسان سم د لاسنسي او په سزا به ګماري، بلکې په پیښه کې د وزل سو کان کیندونکو د کورونی سره به مالی مرستې هم کوي. دغه ډول هغه په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د امنیت د ټینګولو بیا په خاصه توګه د هزاره قبیلې د خلکو د حفاظت د یقیني ساتلو تسلی هم ورکړه.
هزاره قبیلې کې سات زیادتی ہو رہی ہے آپ کا پاکستان
پہ. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید وایي چې هزاره قبیلې سره چې کوم ظلم او زیاتوب روان دی زه دغه په کلکه غندنه کوم، ځکه چې څومره نور حق لري دومره د هزاره قبیلې د خلکو پر پاکستان باندې دی، او د مچ په پیښه کې تورن کسان به په هیڅ ډول نه پرېږدو، او د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره به د مرکزي حکومت له لوري فیکس 10 لکه او د صوبایي حکومت له لوري 15 لکه روپۍ مرسته کیږي. خو زه اوس خواست کوم چې پرلت ختم شي او د پرلت برخوال دی خپل مړي و خاورو ته وسپاري. لیکن د پرلت برخوال لخوا د شیخ رشید دا درخواست رد کړل شو او ویل چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه وي راغلی تر هغه وخته پورې به د دوی احتجاج روان وي. پر دې مهال د پرلت لخوا د وادت المسلمین بلوچستان مشر آغا رضا وویل چې دا اول ځل نه دی چې هزارګان په نشه کیږي، بلکې د تیرو 10 کلو راهیسې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
آپ فرما رہے ہیں کہ کمیٹی بنا کے عمران خان صاحب سے جا کے ہم ملاقات کریں، کیا ہی بہتر ہو کہ وہ خود یہاں تشریف لائیں.
د وادت المسلمین بلوچستان مشر آغا رضا وایي چې ته وایې یوه کمیټۍ به جوړ کړو، هغه به په اسلام آباد کې د عمران خان سره ویني. ښه خبره خو دا ده چې عمران خان خپله دلته راشي، ځکه چې هغه د 2 کروڑ اولس وزیر اعظم دی. خلکو هغه ته د وزیر اعظم طاقت ورکړی دی، او بیا به دلته په ښه توګه هغه ته هرکلی وسي، ځکه چې د هزاره قبیلې خلک پوه او اوسلمن دي. بل لور ته په پرلت کې ناستو ځینو برخوالو تېره ورځ و مشال ډېډو ته ویلي دي چې دوی د حکومت څخه نور څه نه غواړي، یوازې بل ژوند غوښتنه لري.
ما نوم مستا حسین دی. دا واقعیا خو دا اول واقعیا نه دی، دا واقعیا تر 2000 پر امن خلکو په هر ځای کې په هر شی کې موږ ولاړو. په هر شی کې موږ دا اثر نه خلاصېږي. دا چیش کیسه دی موږ ته پوچوش په دوه ځای کې بند کړی دی، یو په مری آباد کې بالا په زرا ټاون کې موږ په یو محدود ځای موږ ته بند کړی.
زما نوم سید عاقل دی، دا یو دانه است چې یو اتلس کلن دی او مور یې هم کار کوي، نور څوک نه لري. دلته اوس شی سوی دی، مور یې هم هلته اوس فعال ګر سره نه دی، یا هغه یو زوی دی، نور زوی هم نه لري، پلار یې سپین ږیر دی. دا یال دپاره دا کار کوله. اوس دا یو کال دا یو شهیدان نه دی، دا قرباني نه دی، دا خو ډېر هر وخت قرباني کېږي. اوس موږ دغه د حکومت غواړو چې یو سم نیستی خلق را دغه بیغمی کارو بار کوایس.
میسمان نوم محمد موسی حسینی دی. دا چی افراد دی د انسانیت دشمن دی و نن روز جموز دلته احتجاج کو، دنیا ته دا پیغام ورکای کی دا څنګه انسانیت دی چی بیگونانان مزدوران بیکسان ته دومره بدردی سره دا ذبح کین و دا واقعا قابل مذمت دی، به هیڅ مذهب کی نه دی، به هیڅ قوم کی نه دی.
د دونی ورده چې د جنوري په دویمه او دریمه منځنۍ شپه د کوټ څخه 50 کیلومتر لري د مچ په سیمه کې د وسلوالو کسان لوري د ازاره قبلې سره تړاو لرونکي لس کان کیندونکي وژل شوي وو چې وروسته ځمیداری سنی توندلاري ډلې داعش په غاړه اخیستی وه.
د ایوب ترین رپورټ مو اوریدو چې په بلوچستان کې د ایولس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناستې په اړه وو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې میشت پر هزارګانو لتیرو شاوخوا اتلس کلونو راهسې بریدونه دوام لري چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. پرلپسې بریدونو د دوی ژوند تر هزاره میشتو سیمو پورې محدود کړی دی. ترهګر بریدونو د هزارګانو ورځنی ژوند څومره اغېزمن کړی هم په دې اړه عبدالحی کاکړ د رضا وکیل هزاره ژوند ته کتنه کړې ده.
رضا وکیل هزاره د کوټي ښار په لارو کوڅو کې رالوی سوی، زده کړې، سیاست او کاروبار هم دلته کړی. له پښتنو، بلوڅو او نورو کوټیوالو سره یارانې، دوستانه او غم شادی پاللې دي، خو نن هم دغه ښار ورته په لوی زندان او د ترهې په یو علامت بدل سوی دی. په کوټه کې پر هزارګانو د ترګرو بریدونو اوږدې چپې د نورو هزارګانو په ډول د رضا وکیل ورځنی ژوند هم اغېزمن کړی او د هغه په وینا په تیرو لسو کلونو کې بیخي په کور یا په هزاره ټاون کې د بندي په شان ژوند کوي. د جنوري پر درېمه نیټه له کوټې سره نږدې وسلوالو یولس هزاره کان کیندونکو ووژل چې د پېښې د رضا وکیل ویره نور هم زیاته کړې ده. هزارګان چې اهل تشیع دي د کوټې په دوو سیمو مری آباد او هزاره ټاون کې ژوند کوي. ځای چارواکي د دوی آبادی شاوخوا 15 لک یادوي چې پکې په زرګونو کسانې د امنیت له کبله یا خو د پاکستان نورو سیمو یا بیا بهر هیوادونو ته کډه شوي دي. د هزارګانو د وژلو لړۍ په 2003 کال کې له یوې ترګري حمله پیل شوه چې تر نن ورځې پورې هم قربان دي وخت ناوخته بریدونه کېږي. پر دوی د اکثره حملو ذمواریانی ناقانونه ګرځول سوو وسوالو ډلو لشکري جنگي او داعش منلې دي. یو وخت د کوټي ښار په بازار کې د هزارګانو په سلګونو دوکانونو ول، په بچا خان چوک به هزارګانو جیکټونه او وچه میوه خرڅوله، په موټرسایکل یا سایکل به سپاره لیدل کېدل، په سکولونو یونیورسيټي کې به درسونه ویل او په سرکاري دفترونو کې به کارونه کول. خو اوس هم په دې بازار، تعلیمي ادارو او دفترونو کې خال خال هزاره په نظر راځي. رضا وکیل هم له 1999 کال څخه تر 2010 کال پورې د کوټي په عبدالستار روډ کې د کیسټونو دکان چلولی، خو د پوینا یو ورځ حکومت ورتول چې د ده په نشه کېدو پلان جوړ شوی دی.
ازما په بازار کې د کیستان دکانو ما افغاني کیستان، پښتو، فارسي کیستان ډبین کوله، خرڅوله. ازما ډېر ښه کاروبار و. ما ته د حکومت تخوا زبانی اطلاع ورکړل شو چې تا خپل دکان لکه بل بازار ته مه راځه چې ته په ټارګیټ کې یې. نو دا لس کال تقریبا نه کال لس کال کېږي چې ما خپل دکان بند کړی دی او دغه سو کال خو ګرځره زه کور نه وتلم، بس خالي په خپل عالمدار روډ کې ګرځیدم.
خو ترګری یوازې د رضا وکیل کاروبار نه، بلکې داغه د ماشومان زده کړې هم اغېزمنې کړې دي.
زهیره خو ما خپل زوی کالج ته ولاته مستوزي، زما زوی FSC تعمیر نو کالج ته وکړه. هلته نور خلک دی ډېر تنګه والا، کاپر کاپر شیا کاپر وایل، نور سټوډنټان یو پښتانه لږ سره بیا د جنګ وسو بیا کالج والا راوستله. د کالج آغا جان ته بڑے آغا جان ته ولاړم، ډېر زاری مې وکړه، ډېر محنت مې وکړه. هغه په مشکل بیا ازما زوی ته د امتحان ورکول اجازه ورکړه چې اف ایس سی پاس کړ بیا مجبور شولم د کوټه باندې بل شهر ته مې خپل زوی داخل کړی. زه دلته دایره ولاکه استه ولې سم کالج ته لور مې ګر سره اسلام آباد ته واسطه ولې شه بابا دلته خلک ته معلوم سي دا د رضا وکیل لور دې ده باندې خدای خواسته یو عمله ونسي.
د شپته کلن رضا وکیل تیرو 15 کلونو راسی ټولنیز او سیاسي فعال دی. هغه د هزارا ډیموکراټک پارټي په خوانی مرستيال مشرو د یو ټولنیز او سیاسي فعال په توګه ډیر پښتانه او بلوچستان ملګری لري، خو اوس د ترګرو لخوا د پنشه کېدو لویری شارته نسی ورتلای.
ډیر عمر کې بازار ته نه سمتلی کزم هم کلک ما ته وایي ته ولې بازار ته راغلی ته مشهور سړی یې دلته ستا ځان
رضا وکیل چې کلم په دفتری کار پیسې بازار ته تللی، نو د پوینا د خلکو برخوردی بازار ته پورتک پښیمانه کړی دی.
بازار کې داسې تعصب چې په موټرسایکل کې ولاړ شوم ولاکه ګرد دنیا داسې کټ کټ راته ګوري، نور خلک ته لار ورکوي چې زه هزاره یم ما ته لار نه ورکوي. زه بېخي پریشان کېږم وروره، دا سړی خو ما نه پېژني ولې ما سره داسې کوي نه. که موټر کې ولاړ شوم په خدای په اسانۍ لار نه ورکوي. نور کلونه بازار ته نه یم راغلی، یو مجبوري چې بازار ته ورسم ګر سره بېخي پښیمانه کېږم چې ولې راغلی یم.
رضا هزاره یوازې له تعصب سره مخامخ نه وي، بلکې دا بیره هم ورته روي چې هسې نه یو څوک یې پنا شکړي.
هر وخت چې زما اوس خوشحدي د کورونا په بهانه سړی یو ماسک لګوي نه، لیکن هغه ماسک هم په ماسک هم سړی بیرې ورور زما گاڑی پیژنې زما موټرسایکل پیژنې یو یو موټر یو 15 منټ زما شاته راسي په خدای هغه سلا بیرېږم دا موټر والا څوک دی یا دا موټرسایکل والا څوک دی. یا یو خوا ترې دروم موټرسایکل دروم گاڑی دروم چې ودرې شه دا سړی چیرې بیا زه ولاړ شم. ان هر سړی چې زما شاته یو 15 منټ 3 منټ راسي زه هغه سه بیرېږم. هر سړی چې د مخامخ راسي
د رضا وکیل دا کیسه د هر هزاره کیسه ده. دوی هر وخت د مر له ګواښ سره مخامخ وي، په آزاد پښه نسی ګرځېدای او ژوند یې تر مری آباد او هزاره ټاونه پورې محدوده سوی دی.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ویډیو اورئ. په پاکستان کې د سولې مطالعاتو مرکز یا پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2000 زیږدیز کال کې 146 بریدونه شوي چې په کې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان کې شوي دي. دا اداره دا هم وایي چې تیر کال په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله په ترهګریز بریدونو کې کمی راغلی، خو ځینې وسلوالې ډلې پیاوړې شوي هم دي. ځینې کارپوهان بیا وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په نېشنل اکشن پلان عمل کول ضروری دي، ځکه چې حکومت ورته سم پام نه کوي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی بیا وایي دوی د حکومت پر مهال په ترهګریز بریدونو کې کمی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په رپورت کې اورو.
سیړنیزه ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا د سولې مطالعاتو مرکز په خپل رپورت کې ویلي چې په 2000 کال کې په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي. د جنوري په 3 په خپور شوي راپور کې ویلي شوي چې په 2000 کال کې په پاکستان کې 146 بریدونه شوي چې پکې 9 په خیبر پختونخوا کې شوي دي او په دې کې بیا 13 یوازې په شمالي وزیرستان کې دي. د رپورت تر مخه په صوبه کې په دې بریدونو کې د 9 قبایلي مشرانو په ګډون 100 کسان وژل شوي دي. د مطالعاتو مرکز یا طبي په باجوړ کې نه، په پېښور او جنوبي وزیرستان کې شپږ شپږ، په ډیرا اسماعیل خان کې سلور، په خیبر کرما کوارټ کې درې درې حمله شوي دي، خو په رپورټ کې د پاتې وو حملو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان سولې د مطالعاتو مرکز مشر عامر رانا د جنوري په سلورمه مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال له تراګرې په حملو کې شاوخوا شپږ دېرش فیصده کموالی راغلی دی، خو ځینې وسلوالې ډلې پیاوړي شوي دي.
تر هغه چې افغان طالبان او القاعده په دې سیمه کې موجود وي، نو تحریک طالبان پاکستان او ځینې نورې ډلې به هم په څه ناڅه شکل دلته موجودې وي. په شمالي وزیرستان کې د تشدد د زیاتو پیښو لامل دا دی چې هلته تحریک طالبان پاکستان بیا فعالیتونه پیل کړي دي، او د 2019 زیږیز کال په نسبت یې په 2020 کې په فعالیتونو کې شدت راغلی دی. په شمالي وزیرستان کې نورې وسلوالې ډلې هم شته، خو تر ټولو لوی ګواښ تحریک طالبان پاکستان دی او د هغوی له نورو ډلو سره اتحاد دی.
عامر رانا زیاتوي چې تحریک طالبان پاکستان له القاعده افغان طالبانو سره اړیکې لري، نو د ترګرې او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو په بشپړه توګه ختمېدل پر دې تکیه کوي چې افغان طالبان او القاعده له تحریک طالبان پاکستان سره څنګه چلند کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور د 2020 کال په نومبر کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلې وه چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالې ډلې بیا منظم شوې دي. نوموړي زیاته کړې وه چې د سیمې په ځینو ځایونو کې عملیات نه دي بشپړ شوي، او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله په ځینو سیمو کې اغزن تار نه لګول کېدو له وجې وسلوال تګ راتګ کوي. د پاکستان حکومت په 2015 کال کې راتراګرۍ د مخنیوي لپاره قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ. سیډونکو او خبریال شمیم شاهد بیا وایي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ختمولو لپاره ضروري ده چې راتراګرۍ خلاف جوړه تګلاره نېشنل اکشن پلان په سمه توګه عملي کړل شي.
بالکل، طالبان شته، طالبان ری گروپنگ کوم کوي، طالبان ټول ډلې موجود دي. طالبان برخلاف چې کوم عملیات دی په دعوی کړی وي هغه بالکل ناکام دي، او دا څومره کاروایانی چې کیږي نو هغې د هغې ذمهواري مخ دي. نېشنل اکشن پلان باندې بالکل عمل درآمد نه دی شوی. ټولې سیاسي ګوندونه چې کوم دي نو په هغې باندې د عدم اطمینان اظهار کوي.
د پاکستان فوج وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې بریالي عملیات کړي دي، او ډېرې سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي هم دي. د پاکستان سولې مطالعاتو مرکز د رپورټ له مخې په 2020 کال کې په پاکستان کې په امنیتي کارکوونکو سلور اتیا حملې شوي دي چې پکې 133 کسان وژل شوي دي. خبریال جاوید عزیز وایي چې 2015 کال را په دې خوا په پاکستان کې د ترګرې په پیښو د وسلوالو د فعالیتونو په شدت کې تر ډېره کمې راغلې دي. نوموړي زیاته کړه په کومو سیمو کې چې د وسلوالو د بیا ګروپ بندۍ رپورټونه راغلي، باید حکومت د امنیت یقیني کولو لپاره الته نور اقدامات وکړي.
تاسو کمپیر کوئ د 2009-10 سره اوسنۍ کالونه د 2015 نه پس، نو سچویشن خو ډېر زیات خښوې ده. اکا دوکا واقعات کیږي په ټرایبل ایریاز کې، کوم د قبایلی علاقې دي الته هم کیږي، کوم زمونږ د صوبې کوم مختلف ضلع دي هغه کوم داسې اکا دوکا واقعات شوي دي. خو دا هغه کوم انټنسټی ده او هغه کې کوم بیا خلک مړ شوي یا جوبل شوي دي هغه تعداد هم ډېر کم دي. مونږ د کوم رپورت راغلي دي د 2020 هغه مطابق د 2019 نه سچویشن خو، او بیا چې 2019 کې کوم رپورټونه هغه وایي چې د 2018 نه خو، او هغه که تاسو بیا مخکینی کالونه سره کمپیر کړئ نو دا هغه نه خو ډېر ښه دی.
د پاکستان سولې مطالعاتو مرکز په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې په 2020 کال کې په خبریالانو یا د میډیا په کارکوونکو یوه حمله شوې او پکې یو تن وژل شوی دی. دغسې په تیر کال کې د روغتیا او د پولیو ناروغۍ ضد په کارکوونکو دوه حملې شوې چې پکې درې تنه وژل شوي دي. دا چې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت د امنیت او ترګرۍ ضد قومي تګلارې د عملي کولو لپاره څه اقدامات کوي. د کورنیو چارو لپاره د قومي اسمبلۍ د قائمه کمیټې مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي راجا خورم شهزاد مشال ویډیو ته ویل چې د نورو حکومتونو پرتلا د دوی د حکومت د ترګرۍ خلاف مبارزې او نېشنل اکشن پلان عملي کولو ته زیات پام دی.
موږ په نېشنل اکشن پلان پورا عمل کوو، او ځکه د الله شکر دی نن په پاکستان کې امن پزای شوی دی. زموږ د حکومت په 2.5 کال موده کې د ترګرۍ هیڅ لویه پیښه نه ده شوې، نو معنی یې دا ده چې موږ د ترګرۍ ضد په قومي تګلارې کار کوو. دا مهال چې د پاکستان غیر چاپیره کوم حالات دي، نو د هغې له وجې موږ ته ګواښ ضرور شته، خو د پاکستان ولس د سلویختو زرو کسانو قرباني ورکړې ده، نو موږ به څنګه نېشنل اکشن پلان هیروو؟ دغسې د تورو پیسو مخنیوي لپاره او د ترهګرو مالي مرستو ختمولو لپاره مهمه قانون سازي وکړه.
پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا د سولې مطالعاتو مرکز په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې په 2000 کال کې د خیبر پختونخوا، رستو په بلوچستان کې زیات بریدونه شوي دي چې شمیره 260 ده. په دې کې 95 کسان وژل شوي دي. رپورت زیاتوي د کراچۍ په ګډون په سند صوبه کې 48 او په پنجاب کې وو حمله شوي دي، خو په اسلام آباد، گلګت بلتستان او د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې بیا تیر کال یو برید نه دی شوی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوریئ. د پاکستان حکومت د جنوري 13 په ټول ملک کې د سکولونو بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د تعلیم له صوبایي وزیرانو او د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره تر غونډې وروسته وکړ. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس ناروغۍ د دویمې څپې له کبله د تیر کال د نومبر په 26 په ټول ملک کې تعلیمي ادارې تړلې وې. نور حال د مشال لیډیو خبریال سراج ظهیر را کوي.
د جنوري په 14 په اسلام آباد کې د تعلیم د صوبایي وزیرانو سره لغونډې وروسته د وزیر اعظم عمران خان د صحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره په ګډه خبري کانفرنس کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وویل حکومت یې فیصله کړې چې د رواني میاشتې 13 به په ټول هیواد کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې خلاصوي.
9, 10, 11, 12 کې جو طالب علم ہے وہ 18
دی وی د نهم لسم یو لسم او دولسم چې کوم زده کوونکي دي هغه به د جنوري د 13 اسکولونو او کالجونو ته ځي. د پرمبرې نه تر اتم کلاسونه به د 25 جنوري نه خلاص شي. له هغې وروسته په لومړۍ فروری چې څومره هم د لوړو زده کړو تعلیمي ادارې دي، یونیورسټي او کالجونه دي، هغه به خلاص شي. پدې مقدر ډاکټر فیصل سلطان وینا و چې د تعلیمي ادارو بندولو دوران تر ډیره حده د کورونا په کیسونو کې کمی راغلی، نو باید چې اوس هم په اسکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د حکومت د اعلان شویو لارښوونو خیال وساتل شي چې زده کوونکي او استادان ماسکونه وکاروي او په کلاسونو کې فاصله وساتل شي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د ټول پاکستان د شخصي اسکولونو د اتحادیې او مشر ډاکټر ذاکر شان و پوښتل، نو نوموړي وویل دوی د حکومت په دې فیصله ډیر خوشاله دي او دوی د وړاندې نه د حکومت د اعلان شویو لارښوونو خیال ساتي.
خوشحالي په دې باندې ده چې موږ دا یو ایکسپیکټیشن کولو چې خدا نه حساس نه چې دوی دا سیز ایکسټینډ کړي چې پیانې زیاتې دي، نو په دا لحاظ سره خدا ډېر ښه فیصله ده چې کم از کم زه یو امید پیدا شو چې د ماشومانو تعلیمي سال به ضایع نه شي. انشاءالله دا به د ماشومانو په کې څه تعلیم به پکې حاصل شي. کم د کورونا ایسوپیز دي، نو په دې باندې خو موږ ډېر سټریکټلي عمل درآمد کړی دی. حتی چې یو ماشوم راځي نو هغه وداؤټ ماسک نه راځي. سینیټایزر موږ ورته په گیټ کې ورته ورکو ماشومان لاسونو ته، او بل کوشش هم دی چې د ایسوپیز خیال په دې وساتو چې کم از کم په کلاس کې هم ورته موږ یو سپیس ساتلی دی. بیا په داسې بعض اکټیویټیز په کې بیا موږ بند کړي دي.
د ذکر د وفاقي حکومت د کورونا د دویمې چپې راتلو وروسته د تیر کال د نومبر د 26 نه ټولې تعلیمي ادارې تړلې وې. له دې وړاندې هم د کورونا د لومړۍ چپې راتلو وروسته د تیر کال د مارچ په نیمایي کې حکومت ټولې تعلیمي ادارې تړلې وې چې وروسته بیا د ستمبر په 14 خلاصې کړې شوې. د وفاقي حکومت د تعلیمي ادارو د خلاصولو دا فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې د جنوري د 14 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کورونا د اخته کسانو شمېره 4,09,000 پورې رسیدلې او دا رنګ 10,350 پورې ترې مړه شوي، خو بل پلو 4,20,000 پورې ترې بیرته رغېدلې هم دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو حمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. د سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اورئ. په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. نجیب عامر په سټوډیو کې موجود دی، د دې مهال د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت نن په درېمه ورځ هم روان دی. هغوی غوښتنه کوي چې د پاکستان وزیر اعظم دې د پرلت ځای ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پېښه غندلې او ویلي دي چې په دغو کې اووه تن افغان وګړي دي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 1940 نور کیسونه مخې ته راغلي او د کووېډ 19 ناروغۍ نه یو کم 60 کسان نور مړ شوي هم دي. له دې سره په ټول ملک کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمېره 490,000 نه پورته شوي او ټول ټال 10,409 کسان مړ شوي دي، خو بل پلو 90% نه زیات ناروغان ترې بېرته ښه شوي هم دي. د قطر په پلازمینه دوحا کې د بین الافغاني خبرو اترو دویم پړاو لنن څخه پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې مرکچی پلاوی نن د سولې دوهم پړاو خبرو د پیلېدو په هدف قطر ته روان شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا مشال لډیو ته ویل چې دوی خبرو ته تیار دي او ایجنډا به په شریک غوره کوي. برتانیا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دریم ملي ټولبند ته داخله شوې. په عین وخت کې په هغه هیواد کې د واکسینو د ویش لړۍ له ستونزو سره مخامخ ده. تمه ده چې نن د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل او د ایالتونو د مشرانو ترمنځ تر غونډې وروسته به هلته هم د برتانیې په شان ټولبند اعلان شي. او د واشنگټن ښاروال د ملي ګارډ په نامه ځواک پر داسې مهال د امنیت ساتنې لپاره تیار کړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو نن او سبا په دې ښار کې د لاریون تابع کړی ده. د ځواک په یو بیان کې ویلي چې د دوی تر 300 زیات عسکر به د ګڼې ګوڼې سنبالولو او ژغورلو لپاره ولاړ وي.
لن خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره به په بودیجه کې هیڅ کمی نه راځي. نوموړي ویلي دي چې د امریکا کانګرس ته د دې منځوري ورکړې ده. ولسمشر غنی د جنوري په 4مه امنیتی او دفاعي ځواکونو ته په وینا کې وویل د داسې سولې ملاتړ کوي چې په هغه کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا ته زمينه برابره وي او فوج د دفاع یوازنۍ وسیله وي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورت لري.
جمهور رئیس اشرف غنی په ملي دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې غونډې ته ویل په دې وزارت کې به د اصلاحاتو عملي کېدو ته دوام ورکوي. ښاغلی غنی وایي د ملي اردو په بودیجه تمویل، تجهیز او روزنه کې کموالی نه راځي او د افغانستان د حکومت د پاملرنې ترڅنګ د بین المللي ټولنې ملاتړ هم پر خپل ځای دی.
بین المللي بودیجه د کانګرس د امریکې لخوا ومنل شوه، د قانون پایسبنده تشویش.
ښاغلی غنی دا څرګندونې داسې مهال کړي چې تازه یو ځل بیا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ټینګار کړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه به ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دې غونډې ته وویل د ولسمشر له لورې په دې وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ ارزونه او د منصوبینو د فعالیتونو د راپورونو اورېدل د جګړې د لومړۍ کرښې د سرتیرو باور لا زیاتوي. په دغه ناسته کې ولسمشر د لومړۍ کرښې د سرتیرو د احوال اخیستو له امله لوی درستیز یاسین زیاته د غازی وزیر محمد اکبر خان دولتي مډال د زړورتیا شودلو له امله د 215 میوند قلی اردو د درېمې لواء د دویم کنډک قومندان ډګرمن علیم بیگ ته د ډګروالۍ رتبې او د جګړې د لومړۍ کرښې سلو زړورو سرتیرو ته د زړورتیا، میړانې او وطن دوستۍ له امله د مډالونو د ورکړې اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو ترڅنګ له نورو وسلوالو ډلو سره هم په جګړو بوخت دي.
د ملالۍ بشیر رپورت مو واورېدو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هغه وینا په اړه چې د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره به په بودیجه کې هیڅ کمی نه راځي. یو بل رپورٹ در اورو د افغانستان حکومتي چارواکي وای چې خوشی شوی طالبان پاکستان ته ځي او له هغه ځای په افغانستان کې جګړې ته حسول کیږي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر اولسی جرګې ته په وینا کې کړی ده. د دوی په وینا په دې وروستیو کې له خوشی شوی طالبانو څخه یو بیرته نیولې هم ده. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی، خو تر دې وړاندې تل دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې دوی په افغانستان کې مداخلت کوي. زمونږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبان واچوله. د دې ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د دولتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو وروستۍ وژنې د طالبانو کار دی او د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره باید دا ودرول شي. ښاغلی لګټ د طالبانو د ویان هغو خبرو ته په اشاره چې ګواکې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې تړون زیانمنوي لیکلي، دا خبری ناسمې دي. نوموړي زیاته کړې د امریکایي ځواکونو دریز ثابت دی، نو کله چې طالبان پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړي دوی به له افغان ځواکونو دفاع کوي. هغه یو ځل بیا د جګړې لښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډه کې وویل طالبانو د جګړې په لیګو کې د ماتې له امله هدفي وژنو ته مخه کړې ده. خاغلی سراج په خبره امنیتی ځواکونو په غزنی کې د سیمایز خبریال رحمت الله نیکزاد د قتل په تور یو کس نیولې چې د خوشی شویو طالبانو له ډلې ده. د ملي امنیت رئیس زیاتوي په وروستیو څو ورځو کې د ځینو خبریالانو له ترور مخنیوی شوی.
دوه کسان مو چې نیولي، یو د 5000 خوشی شوو طالبانو له ډلې ده. هغوی چې له بندیخانو خلاصیږي بیرته طالبانو سره یو ځای او د پاکستان کراچۍ ښار ته سفر کوي. په کراچۍ کې هڅول کیږي چې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دا کس چې موږ نیولی په لسګونو پیښو کې لاس درلود، تر هغه چې د ښاغلي نیکزاد په وژنه کې ونیول شو.
خو د طالبانو ډله بیا په کابل او ولایتونو کې په هدفي وژنو کې لاس لرل ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې چې د مدني فعالانو او خبریالانو کوم قتلونه شوي دوی پکې لاس نه لري. دا په داسې حال کې د چې په وروستیو دوو میاشتو کې لس خبریالان او مدني فعالان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او یا هم په ډزو وژل شوي دي. له دې ډلې یو هم د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې وژنه یې په کور دننه او نړیواله کچه له توندو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
په سروې خبرونه کې دې زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221120015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مایو.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو جلال آباد ته. د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه په ننګرهار کې یو شمیر فعال خبریالان وربللی ول او د ایوې ناستې پترس کې ورته سپارښتنه وکړه چې خپل خوندیتوب ته پام راواړوي. په دې ناسته کې خبریالانو له افغان دولت نه وغوښتل چې د خبریالانو پر وړاندې د تهدیدونو مخه ونیسي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورت کې.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه د خبریالانو دا ناسته د جنوري په 3 نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې ترسره شوه چې په ختیځ کې یو شمیر فعالو خبریالانو په کې برخه لرله او خپلې ستونزې او اندېښنې د خوندیتوب کمیټې له استازو سره شریکې کړې. په دې ناسته کې په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد خبریالانو ته د هغوی د خوندیتوب په اړه ځینې سپارښتنې وکړې. نوموړي وویل
په دې وروستیو کې خبریالانو ته ګواښونه ډېر زیات دي. موږ د خپل مسؤلیت په اساس باندې د ننګرهار خبریالان سره راټول شولو، دوی ته د وروستي وضعیت په اړه باندې موږ معلومات ورکړل او هغوی ته د احتیاطي تدابیرو سپارښتنې وکړلې. یو رپورټ مو هم ورته وړاندې کړل چې خوندیتوب کمیټې د دوی د قضایاو د تعقیب لپاره څه کړي دي.
په دې ناسته کې یو شمېر خبریالانو اندېښنې هم شریکې کړې. په ختیځ کې د آریانا ټلویزیون اکاس محمود نعیمی وویل هر ورځ لکوره تر دفتره په ویره ویره ځي. نوموړي په افغان دولت د خبریالانو د خوندیتوب غږ وکړ او له جنګیالیو ډلو یې وغوښتل چې د بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
زه چې د کوره راووزم کله په دې لاره کې ویره احساسوم او بېرته چې ځم بیا هم دغه یره راسره وي. بلده کس چې ما ته وګوري ما زړه کې اندېښنه پیدا شي او څو ځل مخ شوی یم ورسره دغسې حالاتو سره. موږ غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د خوندیتوب دپاره کوټلي ګامونه دولت هم واخلي او هغه ښکېلې خواوې هغې باندې زموږ دا غږ دی چې خبریالانو او بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال ګلستان تمیم وویل د خبریالانو پر وړاندې تهدیدونو د هغوی پر ژوند بد اغیز کړی او دې ته اړ شوي چې دندې پرېږدي.
دغې نامنې او دغې وژنو د خبریالانو په ژوند بد اغیز خندلی دی. خبریالان اړ شوي دي چې دندې پرېږدي. غوښتنه د ولایتي چارواکو نه ده چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
بلخوا د ننګرهار د والي ویان عطاولله خوګیاڼی وایي ولایتی اداره په ټول توان سره د خبریالانو خوندیتوب ته ژمنه ده.
ننګرهار والی د خپل د خبریالانو سره نږدې په تماس کې دی. په ټول توان سره هڅه کوو چې د خبریالانو خوندیتوب لپاره کار وکړو.
د ذکر وړ ده چې د 2000 زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان د هدفي وژنو ښکار شول چې د تلو تلویزیون د سیاسي خبرونو وړاندې کوونکی یما سیاوش او د آریانا نیوز خبریال پردین امینی په کابل کې، د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې، د انعکاس تلویزیون ویاند ملاله میوندۍ په ننګرهار کې، رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې ووژل شول او د 2020 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه بسم الله عادل په غور ولایت کې په هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د الیاس دایی، ملاله میوندۍ او رحمت الله نیکزاد قاتلین نیولي او قضیې تر څیړنو لاندې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شو.
تاسو مشال ویڈیو او رید جلال آباد اروستا ورزو وزیرستان تا د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر غلام خان بندر سوداګر وایي چې کلونو پس هم په دوه اړخیزه تجارت کې ورته اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. د دوی په وینا ډېرې ستونزې لري چې له کبله یې په تجارت اغېز پرېوتې دی. دوی زیاتوي چې په غلام خان بندر د نورو لارو پرتله زیات بندیزونه دي. دوی غوښتنه کوي چې د نورو تجارتي لارو په څیر دي دوی ته هم سهولتونه ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
غلام خان بندر د لارې افغانستان سره کاروبار کوونکي د شمالي وزیرستان سوداګر او غلام خان کسټم ایجنټان ګیلمن دي چې کلونو پس هم یاد بندر باندې تجارت کې اسانتیاوې پیدا نه شوې. دوی وایي چې افغانستان څخه چې مالونه راوړي نو په غلام خان بندر افغاني ګاډي او ډرایوران میرامشاه او بنو ته نه راپرېدي. هغه کویزا هم ولري. سوداګر وایي یو شمېر نورې ستونزې دي چې دوه اړخیز تجارت یې ډېر اغېزمن کړی. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیې مشر حاجي عبدالله خان وایي چې په نورو بندرونو کومه پالیسي وي هغه دې په غلام خان هم لاګو کړي.
چې کوم ستونزې دي هغه مشکلات حال نه شول تر نن ورځې پیرې. چې غلام خان په بارډر باندې افغانۍ ګاډه روشي هغه ګاډه د بانو پر نر پرېږدي، ویزاو پاسپورټ باندې ډراور نر پرېږدي. نو څک مولینه وي چې بدلېږي امول خرو پېژي د دې وجې نه کاروبار ډېر متاثره ده. بلاو سرونه نه همېشه دا غوښتنه کړې دي چې مهرباني دا وشي په دانره بارډر باندې روډ پاس ګاډي پېښور ته ازود دي. میشته دا بانی پر روډ پاس ګاډي ازود شي. تو میشته انشاءالله تسلی خو همېشه رو کړې دو خو یو پر عمل نه ده په شوه په دانره بارډر باندې چې کوم سوالاتی نه دي هغه د میشته رو کړل شي.
د غلام خان ایجنټانو یونین مشر همایون مشال ریډیو ته وویل چې امپورټ اکسپورټ لپاره وی باک سیستم لاګو شوه خو په غلام خان کې د انټرنیټ ستونزې لري. دوی هر ډول قانون عملی کولو لا تیار دي خو اسانتیاوې دې ورکړي.
بیار نه میشته آرډر راغلی دی چې تاسو ایکسپورټ امپورټ 100% په ویباګ باندې کې ستای. څومره پرې چې د ایکسپورټ مسله ته هغه خو میشته 100% په ویباګ باندې شروع کا. امپورټ سے مشتا مسالے شتا د اکثر ایجنټو نه ټریډر آئیډی نشتا. د ای ایف فارم جوړول دي هغه آرډر پیچیده غونده طریقہ کار دے او بل نیٹ سسٹم چ دل تکیم دے تیرا مکمل کمپلیٹ نیٹ سسٹم نہ دے بالکل میر با امپورٹ 100% پہ وبھاگ بند دے کوی کو اگے پر مشتا ٹیم پو کر دے چپا غاش میر دختل تیارے ور تو کی
کلامو چ غلام خان بندر کے د تاجرانو دستون زو پاڑا د غلام خان تحصیلدار غنی و رحمان وزیر نو پختل نو دوی و ویل چ ستون زشتا متعلقہ چارواکو تای ویلی
ری گلے پخپل زی مند ٹھیک وی چا غزی کی سم مشکلات تھا ہو مشکلات دا سیدی چا غا تقریبا دے حال تر تا نزدی دی زنا حل شوی دی او زنا فوتی دی دی پدے مند سو رے زنا گلے لار لے چا افغانی گری دو سم مخ کے نہ پرش دی یو دویم کس نہ پرش دی وی با کولا چہرہ تو سے سو می دمش تھا پکے ٹیم رو کے دینا بعد می جے سن کارڈ نہ تھا می جو پے وی با مند نہ گا کی بالکل ندی کی می گلے لری چ پاسپورٹ او ویزا او یا سٹیزن کارڈ مند کسون یا افغانی گری ولا اور پاسپورٹ سٹیزن کارڈ ولا اندر پروسیس دی ہے ہر سم کڑی دی ہر سم مستوالی دی انشاءاللہ امید دی چ زر تر زر او دا تولے مسئلے حل شی سکیورٹی فورسز نوستی ہغان دا کوشش تے چ یوت نہ یوت بے روزگار خلک دا مشروز گھر ویل کی غلام خان پ بندر بندے اسن تھے پئی دو کی
غلام خان بندر باندے لکال 2013 نا مخصوص تجارت پیل شوے چ ضرب اعظم عملیات نا تڑل شوے وو خو تاجران گلمندی چلا ہم دغه تجارت پراخ نشو اغا سانتیاوی جوڑے نشوی چه دا دوار خیز تجارت لپارا پکار دی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال ریڈیو هر ورځ د کورونا وایرس خپریدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
تاسو مشال ویډیو اوري د وزیرستان وروسته ورزو خیبر ضلع ته. د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې ولس شکایت کوي چې د ګریډ سټیشن جوړېدو باوجود له بجلی محروم دي چې له وجې د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړ دي. دوی تور پورې کوي چې بجلی استیل کارخانو او کرش ماشینونو ته روانه وي خو دوی ته په شپه ورځ کې یو ساعت هم نه ورپرېښودل کیږي. قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ چارواکي بیا وایي دوی کارخانو ته بجلی په تجارتي نرخ ورکوي او هغوی پوره بلونه ورکوي خو د قبایلی ضلعو ولس د بجلی بلونه نه ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د جمرود ولسی وګړي وای چې هلته په 2013 کې وفاقي حکومت د بجلی د یو ګریډ سټیشن پرانسته کړي خو تر اوسه دوی ته ترې بجلی نه ورکول کیږي او د سہولت نه محروم دي. د جمرود یار محمد پردی مشال ریډیو ته وای د بجلی هلته سټیل کارخانو او کرش ماشینونو ته ورکولای شي خو دوی ته نه ورکوي.
بجلی خسته هم ته چلوي نه کستانی نه چلی سٹیل کارخانو باندې خرڅوي او کرشمه شونه باندې خرڅوي. کرشمه شونه اوس موجوده حالت کې موږ دلته ناس یو بابا جاو او دا کرشمه شونه چالو دي ګردونه ته خيږي او دا کانی ولا رسی پنجاب نه دوبه نه سٹیل رسی او دلته هغه سریعت جوړیږي او موږ ته بجلی نشتا نه موږ ټوبل نه چلیږي ټوبل نه ولر دی بجلی نشتا کورونو کې ډیر بد حال دی.
په جمرود کې ځنې نور کسانو هم د بجلی د نشتوالي شکایتونه وکړل.
جی ما تلا جان نما د غړي ځنه خبرې کوم مونږ وزیر اعظم صاحب دا هغه کړه چې دا ګریډ کله منظور شي د عوام لپاره ګټه ورسیږي خو دا ګریډ مونږ لپاره څه ګټه روانه رسېږي بګیا دا ګریډ نه خلکو ګټه واغسته کارخانه وي ته جوړ کړی کرچ مشین نه به باندې چاليږي مونږ خويندې مندې ټول په کورونو کې همداسې ناستې په مړ لټونو باندې په لارګو باندې ستړي شو په ګیسونو باندې ستړي شو او به په پیسو باندې راوړو مونږ ته ډېر سخت تکلیف ده مونږ په ما مجبورې چې مونږ بیا روډ بند کو یا بل داسې کار مونږ نه وشي چې هغه مونږ حکومت نه خپه شي.
زه حاجي علي مونږ ښه خبرې کوم په کورنۍ کې تکلیف ده چې په میاشت کې مستر کړي لاته ونه خسته لاته چې تا مشین کې ونه وینځل او بونګ لره لره نازونه نه په سرنګ بند راوړي چې تا هغه مشین وي هغه ټوبل وي شمسي والا ډېر لره لره چې زونه را ټول تکلیف نه تا جوړ دي.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند محمد انور وای دوی سټیل کارخانو ته بجلی د انډستریل یونټ په نرخ ورکوي او په جمرو د نورو قبایلی ضلعو کې ولس د بجلی بل نه ورکوي. خو د هغې باوجود مو په جمرود ګریډ سټیشن کې منتظمینو ته ویلي چې د ورځې په هر فیډر لږ تر لږه شپږ ساعته بجلی ورکوي. په سینټ کې د قبایلي او سرحدي چارو د سفران قائمه کمیټې چیرمین سینیټر تاج محمد پردي ویلي چې دوی به د ګل په ورځ قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو مشر سره ویني او د جمرود د خلکو د بجلی په ستونزه به ورسره خبرې وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د امریکا فوربز مجلې د 2000 کال د نړۍ د سلو ځواکمنو ښځو یو لیست خپور کړی چې پکې په سیاست، اقتصاد، صحت، ټیکنالوژي، خیر ښېګڼې، فلم او موسیقي سره تړلې ښځې شاملې دي. دغو ښځو په تیر کال کې په خپلو شعبو او کار کې دا ښودلی چې څنګه به خپل اولس او نړۍ د خفګان، تکلیف، درد، بشري او قدرتي ناورینونو او نورو مشکلاتو کې ژغوري او د دوی مرسته به کوي. په دغو کې زیاتره هغه نړیوالې مشرانې هم دي چې پروس کال د کرونا وایرس په وبایي صورتحال کې د خپلو اولسونو صحت ته زیات پام کړی دی. په دغه لیست کې د پاکستان او افغانستان څوک نشته. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په لومړي نمبر د جرمني چانسلر انګلا میرکل ده. انګلا میرکل په روان کال کې د کورونا وبا مخنیوي ته خاص پام ورکړی او حتی په خپله یوه وینا کې ولس ته سوال کوي چې په کریسمس کې د خپلو مشرانو لپاره خصوصي احتیاط وکړي. میرکل هغه وخت په نړۍ کې زیاته خوښي ترلاسه کړه چې کله یې د شام کډوالو ته د خپل هیواد دروازې پرانیستلې او د خلکو لپاره په سخت وخت کې د همدردۍ ډکه غاړه ورکړه. په اروپا کې د 2000 کال د اکتوبر په میاشت کې په یوه سروې کې 85% خلکو د نورو اروپایي هیوادونو د مشرانو په پرتله په میرکل باور څرګند کړی او ځینو پکې له هغې وروسته په راروان وخت کې د بل مشر په انتخابېدو اندېښنه هم ښودلې ده. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دوهم نمبر کریسټین لیګارد ده. کریسټین دا وخت اروپایي مرکزي بانک مشر ده. روان کال د کورونا وایرس له وجې د اروپایي هیوادونو اقتصادي وضعیت هغې د کار لپاره یو چیلنج وو. کریسټین ویلی چې د 2020 کال لومړی شپږ میاشتې به هم له اروپا لپاره یو سخت وخت وي چې هیوادونه پکې خپل اقتصاد ښه وساتي. د 2011 کال نه د 2019 کال تر نیمایي پورې کریسټین لیګارد د پیسو د نړیوال صندوق مشره پاتې شوې ده. هغه په نړۍ کې لومړی ښځه ده چې د دغه ادارې مشري کړې. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دریم نمبر د امریکا منتخبه ولسمشره کاملا هیرس ده. کاملا هیرس په لومړی خزینه، لومړنی تورپوستی او لومړنی ایجایل اصلوي چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کیږي. په 2014 کال کې هغه لومړنی هندي نژاد امریکایي ښځه وه چې د امریکا سینیټر شوه. هغه د کالیفورنیا سره تعلق لري او په اوکلند کې زیږیدلې ده. مور یې د هند او پلار یې د جمیکا وو. د خپل کاري ژوندانه په لومړنیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې سارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه سارنواله وه چې وروستو د سینیټری په توګه غوره شوه. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په څلورم نمبر د اروپایي کمیشن مشره اورسلا وان دیر لین ده. هغه داسې لومړنۍ ښځه ده چې پر دغه ځای تیر کال ټاکل شوې. د هغې په مهمو کارونو کې قانونسازي او هغه پالیسي جوړول دي چې د 200 میلیونو څخه زیاتو اروپایي وګړو پر ژوند یې اغېز دی. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو یا طاقتورو ښځو په لیست کې په پنځم نمبر د بیل اینڈ میلینډا گیٹس فاؤنڈیشن شریک مشرہ میلینڈا گیٹس تھا. گیٹس کورنۍ د خیر خیګړې په کارونو کې سږ کال هم خپل پوزیشن پر ځای ساتلې. گیٹس فاؤنڈیشن په 2000 کال کې جوړ شوې او دا وخت نړۍ ته ټولو لوی خیریه اداره ده چې د سلوختو اربو ډالرو پورې داسې فنډونه لري چې ګټې په نړۍ کې د ولسونو پر خیر خیګړې لګول کیږي. میرمن گیٹس په خپل کار کې صحت، د نجونو تعلیم او له دې سره سره د ښځو هغو مسلو ته زیات پام کړی چې له وجې د ښځو صحت، کار او روزمره ژوند متاثره کیږي. د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډرن د فوربس په لیست کې 23 ځواکمنه ښځه ده چې نه یوازې د یو هیواد مشري کوي بلکې ځینې داسې مثالونه هم جوړ کړ چې وړاندې نه وو لیدل شوي، لکه د یو هیواد مشرې سره سره د مور جوړېدو عمل نه تیره شوه، د ماشوم له پیدایش وروسته شپږ اونۍ په رخصت وو، خاون یې د ماشوم د خیال ساتلو لپاره په کور شو او دا خپل کار ته راوګرځېده. هغه نه یوازې د نړۍ بلکې د نیوزیلند په 1500 کالو تاریخ کې لومړی ځوان ښځه وزیر اعظم ده. د هغې عمر 38 کال دی. روان کال په خپل هیواد کې د کورونا وبا په مخنیوي کې هغه په ټوله نړۍ کې وستایل شو او دا د هغې د پالیسیو نتیجه وه چې په نیوزیلند کې دغه وایرس تر ډېر حده کنټرول شوی دی. له ایجیایي هیوادونو څخه د فوربس د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په سیاست او پالیسي جوړونکو کې شیخ حسینا واجد په 9 نمبر ده. هغه د بنگلادیش تر ټولو د زیات وخت لپاره په واک کې پاتې شوې وزیر اعظم ده او دا وخت دغه هیواد په 3 بار منتخب شوی وزیر اعظم ده. نوموړی په خپل وخت کې د هیواد امنیت، د ولس صحت او تعلیم ته زیات پام کړی. د فوربس مجلې د 100 ځواکمنو ښځو په لیست کې د افغانستان او پاکستان نه ښځې نشته، خو د هند روشنی نادر ملهوترا چې د ایچ سی ایل کمپنۍ مشره ده او د ټکنالوژۍ په برخه کې د خپل کار له وجې په دغه لیست کې په 55 نمبر او هم د هند خزانې وزیره نرملا سیتارامن په دغه لیست کې په 1/40 نمبر ده. کیرن معظمدار شاه چې د هند تر ټولو شتمنه ښځه ده، هغه د دوایانو د ځینو کمپنیو مشره ده. له دې سره سره هغه په ایجیا کې د انسولین دوایې تر ټولو لویه کارخانه لري او د کینسر د ناروغانو یو روغتون هم لري. په دغه لیست کې په 18 نمبر ده. له شوبز، هنر او موسیقۍ له نړۍ څخه په دغه لیست کې د امریکا او پراوینفری په 6، امریکایي سندرغاړي ریانا په 9، سندرغاړي بیانسه په 2 او ټیلر سویفت په 2 نمبر د نړۍ د ځواکمنو ښځو په لیست کې شامل دي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري، کنده زنانو طرف له خپل ډیر خر ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تلي
زه باګر الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شمه.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاډیونه
تاندې هلي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د رواني خبری غړی اخري رپورت دراورو. په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې ورستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې، په پیښور کې د موسیقي آلات غږونکي استادان وایي چې پترس کې له دوی څخه د کار کولو موقع ترړول شوې دي. د پښتو نوي او ماشيني موسیقي د دغو هنرمندانو په ژوند او کار روزګار څه اغیز کړی دی؟ په اړه یې اورو د هارون باچا دا رپورت.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې ورستیو کې وده کړې، نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او ماشيني طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوته نه دی وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې روانه ترهګري د پیښور د موسیقي غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وای
یو کال نه زیات شو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه نشته، ریدم هم نشته، پیسونه هم نشته، اوس په طرز هم جوړیږي بس خالي وایا. مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه، دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوی دي، یو دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه. دهشتګردي یې دلته والا روزانه اخوا د ماکا کلا میوزیک وکول کړي.
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې عمله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. د پاکستان حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کوي چې یاره مونږ
کمپیوٹرائز ریکارڈنگ مطلب کدم شوگانو کې هم پکار راځي کمپیوٹرائز سټوډیوګانو کې ټیکنو ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نه چا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کیږي نو کدی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره دا ډیره خبره
هم په پیښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندګانو ته ورپېښې ستونزې تاییدوي یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندیو سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولی دی
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي ولیدال استاد شو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښتل خپل کې څه ټوله خو هغه څیز خو نشته کنه کوم باندې چې بده دی هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کې څه کوي چې دی زه راغواړم دغه استادانو ته تپوسو مو کوم نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته کې سندرغاړی کولی نه شي نو لازمي خبره ده
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اورېدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښېږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې